افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ په دې خپرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوو، خو مخکې له دینه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه لرو او همدارنګه څو رپورټونه راخلو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ناټو وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو ژمنه کړې. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د کوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمېر له 20 پورته شوی. ناټو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو ژمنه کړې. د فرانسې خبري اژانس پرون رپورټ ورکړ چې په ناټو کې د امریکا نوی سفیر بیلی هوچسن د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد عملیاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د زرو په شاوخوا کې سرتیري واستوي. د رپورټ له مخې ښاغلي هوچسن ویلي اضافي سرتیري به پر هغو 3000 امریکایي سرتیرو ورزیات شي چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې ده. د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي رادیو د تماس په ځواب کې د امریکا د غوښتنې په اړه تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی او زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو روسي ارقام به د دې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز د نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې دي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په سیمه کې ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې له پخوا راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي، خو د داعش جنګیالیو په تازه جګړو کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. دی وایي هغه سیمې چې پخوا پکې طالبان و لکه گردن او شیربیګ داعشیانو له طالبانو څخه نیولې. گردن سیمه یې په بشپړ ډول نیولې او هلته یې ولکه ټینګه کړې. د جوزجان د والي ویان زیاته کړه چې وسلوال طالبان اوس دا سیمې پرېږدي او د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ خوا ته په شا شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان له آسیایي پراختیایي بانک څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عام المنفع پروژو د رغونې په برخه کې مرسته وکړي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني پرون د آسیایي پراختیایي بانک له مرستیال مشر وین کای شانګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا ټولنه د اوبو او برېښنا د بندونو او همداراز له لمر او باد څخه د تمدید وړ انرژۍ د تولید د پروژو په رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غني همداراز په لږ لګښت او لوړ کیفیت د پروژو ډیزاین په برخو کې له افغانستان سره د آسیایي بانک د مرستو غوښتنه وکړه. خبر زیاتوي چې د آسیایي پراختیایي بانک مرستیال مشر له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې په خپله نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان غوښتنې ځای کړي. له پاکستان څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې پرون د بلوچستان ایالت کې یوې بمی چاودنې له کبله د مړو شمېر له 20 پورته شوی او تر 150 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې له کوټې 300 کیلومتره لرې په جال مکسي سیمه کې په یو زیارت کې چې د صوفیانو یو زیارت و شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا برید کوونکي هغه مهال ورسره چاودیدونکي مواد والوزول چې د تالاشۍ یو افسر د تالاشۍ لپاره ودراوه. چارواکي وایي د چاودنې پر مهال سلګونه کسان د سیمې یو مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د سیمې یو چارواکي ویلي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان یوه ښځه او د پولیسو یو افسر شامل دي. د سیمه ییزې ادارې یو ویان د نورالحق کاکړ وایي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه د اکثره ټپیانو صحي وضعیت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د برید غندلې ویلي دي چې تروریستان بېدي نه دي. هغه همداراز ویلي چې حکومت به د برید د تنظیمونکو پر ضد په خپل ټول ځواک سره اقدام وکړي. په 2015 کال کې پر همدې زیارت په یو برید کې 15 کسان وژل شوي وو. د امریکا پوسټ ایت کړی چې درې امریکایي کومندو په نایجر کې له سیمایزو سرتیرو سره د ګډې غزمې پر مهال وژل شوی. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون په یو بیان کې ویل چې د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو درې سرتیري وړمه ورځ په یو کمین کې مړه او دوه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي. بیان همداراز زیاتوي چې په دې کمین کې د نایجر د پلازمینې نیامی د شمال په 200 کیلومترۍ کې د مالی سرحد ته نږدې پیښ شوی یو سیمایز سرتیری هم وشل شوی. په دې سیمه کې د اسلامی مغرب په نوم د القاعده شبکې ډلې په ګډون بیلابیلې افراطي ډلې فعال دي چې وخت نا وخت حملې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې په نایجر کې امریکایي پوځیان وژل کیږي. د امریکا پوځ وایي چې امریکایي پوځیان د نایجر ملي ځواکونو ته د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په چاره کې روزنه ورکوي. لاسادې رادیونه خبرونه اوري. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپل اړیکې به پراخې کړي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. پوتین په کرملین کې خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال دغه سفر خورا مهم وبالا ویل ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل، موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصاد د پرمختګ په ګټه خپلې اړیکې پراخې کړو. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجبیر او سرګی لاوروف په یو ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. برتانوی ناول لیکونکی کازو اشګورو د 2018 میلادي کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکو اعلان شو. دوه شپېته کلن اشګورو نوم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اټکلونو کې نه یادېده، خو پرون وروسته له دې چې نوم یې اعلان شو د خپل فوق العاده احساس بیان داسې وکړ. د وای د اسلند ډیرستر ویار زکه د چي د معنا د چې د اغستر لیکوالو پر پل روانم چې ژوند دی پاتې دی او د اسماله پر ډیره فوق العاده ستاینه ده. اشکورو د 1945 کال د نومبر په اتمه د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږیدلې او کورنۍ هغه مهال چې د 15 کلنو برتانیا ته کړه شوې. د نوبل کمیټه وایي چې اشکورو ته د نوبل جایزه د نړۍ په اړه د انسان د وهمي احساس د ژورو تل د برابر سره کولو په خاطر ورکړل شوې ده. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبريږي، خو مخکې له دینه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورتونه لرو. لومړی ریپورت مو دا دی چې د ناټو منشي ستولتنبرګ ویلی دی په پاکستان کې د وسلوالو یا ترهګرو د پټنځایونو مسله ډیره جدي ده او دې مسلې د حل په برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونه کړې. احمد تکلی په اړه ریپورت لري.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس ستولتنبرګ پرون د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل. موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې را برسېره کړې. دا د جنوبي اسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام وو او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډیره تروریستي ډلو مسله په ډیر جدیت سره یاده کړې او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې نور نو د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سې شنبې په ورځ وویل، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ملاتړ د اداو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که یې نتیجه ورنکړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او وی ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2016 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاش کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته سفر کوي.
دوستان اوس مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، نورستان تر زو د نورستان په مرکز پارون کې 550 بستریز روغتون جوړیږي. دغه روغتون په یو منزل او په څلورو بلاکونو کې د 138 میلیون افغانیو په لګښت رغیږي چې نږدې په 1000 چارې بشپړې شوې دي. د روح الله انوري راستولې رپورټ اورو پر دې موضوع ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله یادمه باسي.
د نورستان په مرکز پارون کې د دولت په بودیجه یو نوی او عصري روغتون جوړیږي چې د روغتون جوړیدو سره به د خلکو روغتي ستونزې هوارې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل اوس په نورستان کې خلک د یو مرکزی روغتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د نوی جوړیدونکو روغتون کارونه زر پای ته ورسیږي او خلکو ته اسانتیا برابر شي. والی د نوی جوړیدونکو روغتون د ځانګړتیاو او په هغه د کیدونکو لګښت پاړه وویل.
د نورستان ولایتي روغتون په 10 جریبه مځکه کې دا جوړیږي او د دې ځمکې خریداري خپل ولس کړي، او دغه روغتون به انشاءالله په آینده 9 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت باندې د 550 شفاخانه جوړیږي او ډیر معیاري شفاخانه جوړیږي. حتی د هر مریض دپاره به د هر بستر دپاره به یو اتاق ولري. تقریبا په افغانستان کې هغه معیاري ترین شفاخانونه به وي چې جوړیږي.
هغه وایي که څه هم چې اوسی په یو شخصي کرایه کور کې 40 بستریز روغتون فعال کړي، خو د یو مجهز ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله ناروغان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بدبختانه په تیرو کلونو کې نورستان کې سره د دې چې په ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي، خو خپل په مرکز کې یو بستری کلینیک وجود نه لري. اول کار مو دا وکړه چې په کرایي کور کې یو 40 بستریز کلینیک هم دلته افتتاح کړ. الحمدلله اوس دلته جراحي عملیات هم کیږي چې دا یو خلاص ته راوړنه ده. اگر که هغه اتاقونه ډیر غیر معیاري دي، خو بیا هم د مجبوریت دپاره فلحال هغه ابتدایي بعض جراحي عملیات هم دلته ترسره کیږي.
سپینګیری خانګل چې په روغتون کې هر ورځ د سحر لاتو څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې مزدوري کوي، ډیرو کارونو یې لاسونه چولي، وایي د روغتون جوړیدو سره به یې د عمر روغتي ستونزې حل شي.
د روغتون جوړیدو نه ډیر خوشاله یم، زه په خپل ځای کې کار کوم. اوس د والی صاحب والیزل نه دا غټ روغتون جوړیږي، مونږ ټول قوم خوشاله یو. ځان له زه خوشاله نه یم، قوم خوشاله یو. خو په خوشالتیا نه مونږ څه وایو، خو دونه خوشاله یو. خو کار هم چټک روان دی، دست سوس نده زه دیر خوشحالی ما اخفل زمان مدرید که کور که پیدا کیگی بل زده ده نه پاکستان تا زمان نه ایران تا
خانگول وی اوس همچی کلاور تا سخت ناروخ پیدا شی نو ده درملنی ده پار کنر او جلال آباد تا وری خو دیر وقتون ناروغان داکتر او روختون تا لرسی دوران ده پلار که ساور کوی
او زمان مریضان و مریض که ده دیده نکر که ودلو کلا لار که مر که ده کلا وامو تا مر که ده کلا نگلام تا مر که ده کلا کنار تا ورسی ده کنار که لک چاره که ده بیا جلاباد که نرسی ده مریضان
نورستان ده هیواد پا خطیس که لری پروت غرانه ولایت ده چی اکثر سیمیه ده روختی سانتیاو ده نشتوال سربیره سرکونه او ده جوند نور لمرانی سهولتونه هم نلری
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio
ده آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی عمانی ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري سندرغړی نعیم توری د خپلو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي
جمعماس خان استاد خبره به درته کوم هغه وایي چې زموږ غانه په میاشت یو خریدي اسمان ته او میاشت پس پس بیانی هغه
له شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه
د اطلاعات او کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی به یې کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني
لاندې کایت که وخت و نور مطالب هم لرو پیل خبرونه کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړي
په لغمان کې د ذبیح الله احساس راشد خټک او مردراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه لا مو تر اباسینه یو لارې او فکر په نوم په جوړې شوې دی غونډه کې د زاو هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې څو مزل ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې او لکه د ځانو الوتل غواړم د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه دا مخکتنې دغه غونډه د پنځشنبه په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه یاد مرکز تر دې دمخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو دغه فلم رویا سعادت ډایرکټ کړی مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولې دي د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي خو اخر د تورو دمبو شاته لویږي دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي لا 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی وو چې ونه منل شو دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې چاپ کړی مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او دا سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې خو داسې اثار چې بشپړ وي لا هم کم دي یاد دی چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه د تحقیق اصول د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیسته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی دا اورېدلو بلنه یې درکوم
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مئی میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13مه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوي دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د یو ژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغې روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډېرې عالي ژباړې هم لرو. زموږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کلای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې، تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازمه وه د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او زوی گلستان ترجمه کړو، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربی تو باندې لږ کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمه کړې دي، د غنی خان د تیجرې چغارې ترجمه کړې دی. اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو د صوبې په کچه موږ شاهکارونه ترجمه کړو. دا کې ترجمه نشته او دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی وي او ډېره فائده به شوی وي، خو د بعد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي، تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی آثار را ژباړلي چې دا کار د دې قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 13مه نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي، هنري او علمي آثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نعیم خان تورای د کورمی ایجنسی قبایلی سیمی اوسیدونکی دی. د پیښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا څوارلس کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یوه مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونے دینا دانی بی موسیقی دیوانه دینا دان دی
نیول خان تر هر څه لومړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبي او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خوښ به شو.
ډیره مننه شفق. زه د کورمې یم، کورمې جنسې د جوړې کورمې یم، او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی، او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان، تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړي دي، د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نما سبق انت ویل دي.
ماسترز هم کړی؟
جی ها، ماسترز هم کړی.
نعیم خان، کوم کال چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نه و، خو عملي چې دی نو بس د اوس ورته ویلی شي چې د څوارلسو کالو خبره ده. نو دا زما څوارلسم کال دی په موسیقي کې،
پښتو موسیقي کې څوارلسم کال دی. نه مخم تاسو د شوق خبره وکړه، زما بله پوښتنه همدا ده چې د موسیقي هنر ډګر ته مو څنګه مخه شوه؟ آیا له هنر سره مو مینه وه که نه؟ له پښتو په پښتو موسیقي کې له چا متاثر شوی وی؟
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډېر د ډکوالي نه لیدو د دې اثر و، او بله دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه وم، اوس متاثر یم. رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلې دي د اردو پښتو. بیا به جیبا اتفاق دا شو چې زما په پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو. امنګ نوید بدری کال سینیئر او نو هغه سره وشو. بیا همایون استاد سره زما د خالد خلیل په وساطت مخه شوه. هلته لاړو، نو بس بیا دا سلسله روانه شو.
نعیم خان، تاسو د سوارلس، تاسو ویل چې سوارلس کاله کېږي چې پښتو موسیقي ته راغلي، په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي؟
زما په دې وخت کې تقریبا دیارلس البوم زما ریکارډ دي، چې په هغه کې سایل صاحب نه ماخامونه دي، د غزل بابا حمزه بابا البوم دی، د فضل سبحان عابد صاحب البوم دی، د پیر محمد کاروان صاحب البوم دی، او داسې مالک بیا نور صاحب، شاه صابر صاحب ما ویلې دی، حسینه ګل، سیال روغانے، خوشحال بابا، جانی صاحب، درد صاحب، درانے صاحب، داما ویلی رکھل
بہر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی خسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلہ خاپی ریو یا
نعیم خان، د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسئ؟ آیا فکر ته ګورئ، موسیقیت ته ګورئ، او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ؟
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو، د حمزه بابا مې کړو، د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي. نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کم اتیایم نه دا ما څارلو، دا ما عرصه کتل، نو هغې کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم. مهمه نه ده چې زه به زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې، و ټولې نړۍ ته هم پته ده، پښتون نړۍ ته، چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم. ما وی چې زه به داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولس ولې بې کوره، بې زوره، بې اسمانو، بې ځمکې شو، دې اثر لاندې یم او دا به کوم.
لمب لمب دشتو لبنی دزرا بدرنگ غرونو للی مدستر بو گریگ دارونو خوب لمنی دزرا دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لویوی مندلی ونی دینا دان دی مندلی ونی دینا دان دی چیتینی نورو وطنو لدل ملویوی
وجه سو وجه تاسو د سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د همداسې درویش درانی د صاحب شاه صابر صاحب شعرونه انتخاب کړل، آیا په دې کې هغه ټولنیزو ناخوالو ته پام ډېر اوښتی و لکه کوم چې تاسو یې یادونه وکړه؟
شفق، دا موږ ته چې کوم مخه زموږ د ترقۍ په لار کې دا خنډان دي چې دا کوم مسایل سره موږ مخامخ یو، نو چې دا موږ را برسېره نه کړو، دا خلکو ته مخې ته موږ کېنه دو، نو شاعران خو کتابونو کې لیکلي دي خو پټ پاتې شي. زمونږ وایي چې دا ښکار شي خلکو ته پته ولګي چې ولې زمونږ سیمه په جنگ کې ده. موږ ټولو نه ښکلي خلک هم یو، موږ ټولو نه پرنګ په کواره کې ټولو نه ښه یو، نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي. جنگ دلته ستړی شو، خلک ستړي کړ، نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو. موږ د په نړۍ کې د چا نه کم نه یو، نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې ساحل صاحب وایو، کاروان صاحب وایو، بابر زید صاحب وایو، عابد صاحب وایو، یا صاحب شاہ صابر صاحب وایو، یا حمزہ بابا وایو، یا داسې ځوان کول کې خپل شاعران راځي، نو په کار ده چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو. ټول نړۍ چرته ورسېدو، موږ چرته پاتې.
ہاں جی، ستاسو پاره دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل صاحب ډیر شیرونه ویلي، او هغه ته مو د لرو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې، د دې لامل څه دی؟
او سایل صاحب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی. هغه د ډاکټر صاحب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوری زما په خیال چې څومره نام تو سندرغاړي دی، هغه لا سا، هغه لا ژوند، هغه لا په جنګلو په نړۍ کې د سایل صاحب کلام ورکړی دی. او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وایه، لکه ما سایل صاحب وی هغه مال نوم راک، نوم را ل پیدا ک، نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار غن.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي، هغه ته هنر ویل شي، هغه ته کوم هغه فکر ویل شي، هغه आवाज د سایل صاحب په شعرونو کې، د نور شاعر پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه. شفق ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خپل شعر دی، پرتلونکی باغی نخ کولای کی ټول سره شتا، خو چې کوم خبره عوامي سایل صاحب کوي، عابد صاحب کوي، کاروان صاحب کوي، یا بابر زید صاحب کوي، هغه ډیر عوامي رنگ لري، زر خلق خوخی پیپوی جبه آسانه. نو دی وجنه زما په خیال چې ټول نړۍ ستای نه کړی دا خوخوی.
ہر قدم بازار د مصر، عشق دا سپ سوداگر جانا
خنجی. تاسو په لمړی کې یادونه کړی تاسو د قبایلی سیمې د باڑ چنار سره، د کورمې د جوړې کورمې سره تعلق لري، په دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګرۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسو؟
تاوان خو ټول هنر ته رسولی دی. ډېر سندرغاړي زه ګورم، هغې غریبانان چې لکه ډېر دینې روزګار جوړ کړی دی، ځان ته روزګار دی، هغې ته ډېر مشکلات دي تګ راتګ کې یا محفلونو کولو کې. خدای دې کړي چې په دې سیمه کې امن راشي، نو دا سندرغاړي د ورورولۍ خبره کوي، د وطن خبره کوي، د خاورې خبره کوي. خدای به خیر کړي، د تیارې پسې چې نن رڼایي رڼا به راشي،
الله مهربان دی. خنجي، تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده، خو که اوس موږ دا د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو، نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګه نه وي، څوک نشي کولی چې هغه واوري، په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري، نو دغه بهیر څنګه ارزوي؟ دې نه مطمئن دغه بهیر نه؟
نو په هر ټولنه کې خم وي بدم وي، او قضاوت چې دی نو هغه به دا ولس کوي، دا خلک به یې کوي. او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کم مزاحمتي شاعری منګوایو، هغه د دې د پاره وایو چې خلق د ښه شعر انتخاب وکړي، د ښه کلام انتخاب وکړي. زه به دا وایم چې ماس خان استاد خبره به درته کوم، هغه وایي چې زمونږ گانا په میاشت یو خریجي آسمان ته او میاشت پس پس بیا نه وي، هغه لکه غائب شي. او چې کینو مکه کومه چې زمونږ روایتي موسیقي ده او مغه کلامونه مونږ ته په محفل کې راځي، چې نو زه خو خار زومه چې لکه مونږ کار ټیک کوو، خی کوو، ژوندی وایو، غلطیان هم پکې کوو، خو خلقی خوخی نو ډیره خوخی.
پی خبر ستا سود جانانا، پی خبر ستا سود جانانا، جوان خو پکی تاسو کوی من خو تماشی کو، نور خو پی خبر، گل گل پی خبر، پی خبر ستا سود جانانا، پی خبر ستا سود جانانا.
راغ نیم تورې چې په پېښور یونیورسټۍ نه ډبل ایم اے کړی و په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې، تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړ. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وئ؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم، نو شفق زه خپله برخه په چام نه ورکوم، چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی، ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روغانی سره تړلی دی، چې تر جهانی صاحب پورې چې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډیر ښه احساس هم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډیر مطمئن یم شفق، ډیر مطمئن یم.
انشاءاللہ
د فضل سبحان عابد صاحب البم راضی دویم چې ما په ډیره خواري کړی دا، او داسې یو بل البم په ذهن کې دی، په هغه باندې لا کار پوره نه دی شوی، نو د جمی کې به خلک زما دا غی البم نو خوند واخلي انشاءالله. په تمه دی اوسي چې زه ژوندی یم، دې ته به زه نوي نوي غزلونه، سندرې او نظمونه دا به زه راوړم.
خان جی، په اخره کې خپل مینوالو ته د خپل خوښي غزل یا سندره زمزمه کړئ، نو خوښ بشو.
بے خبر او کابل دواړه دو یاران دی، لکه دو سترګې په یو مخ د جانان دی. بے خبر او کابل دواړه دو یاران دی، لکه دو سترګې په یو مخ د جانان دی.
کابل دواړه دو یاران دی، لکه دو سترګې په یو مخ د جانان دی. بے خبر او کابل دواړه دو یاران دی، لکه دو سترګې په یو مخ د جانان دی. ځوانیو ژوندون راکیوان،
هغی کد هغی خار خوبان دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی پی خبر او کابل
وست نکل وارده وګم استودیو ته راغلی او درایلند حکایتونه ورسره دي دا به نقلونه واوروي تر نقلونه ورسته خاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو دریو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلې دي
انسانیت ریاضی پوڅخه چا د انسانيت په اړه کې پوښتنه وکړه اده وویل کڅوک اخلاق ولري ایوانم را ورکو خو که خپل هم وی دیو مخته یو صفر قدم چی نمرې لاس شي کله خه خوې او خه حسن سره شته من هم وی یو بل صفر هم راڅخه اخلي چی نمرې سل شي اوس که نه سب خه بي یو بل صفر هم زیاتی کی او نمرې زرو ترسي کی خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یوونه لري نو یوازې صفرونه پور پاتې وي او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل خو چې همتې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیسی واغوست خلک ور باندې رحمت شول چې خپل فالونه ور باندې وګوري ایو ورځ یو پخانی ملګری د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه د ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی خلک را باندې خپل سبا معلومه وي دا حال دی غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان دې غیبت کاوه د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیان اکثر دی د غبل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سموانه ورېده نو اواز یې لوړ کړ او وی ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دی ویل دغه پسترګو کې شرم شته حیاناک سره دی کنه نو مخامخ به یې راته ویلی و چې دا دا عیبونه لرم
سه کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ول منزل شو په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې نیو شمیر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو لسرلارو څخه دی یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلې دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړې او په سر کې د دل لوري د شاو یوش باړو په باره کې پختلای دی
زما تقریبا په دغه درې تیر کلونو کې تقریبا سبا نو درې کلونو کې ډیر کتابه زما د سوي چې هغه ما باندې دی او هغه خبرې شوی کنه دوه کتابه د سوي چې هغه زما خپل دی لیک کړی دی نو هغه ژباړه نه ده نو تقریبا دغه ډیر کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې چې بعد نه لګ وخت باندې دا ډیر کتابه ژباړه راځي چې یو څلور کتابه منورم دغه ورځ په یاد باندې چېغه ما په خپل اکاونټ باندې پر خبر کړو دا خبر شي ټول نور کتابونه زما تیار دي چې هغه کې زما کار خلاص شوی دی مطلب چاپ ته به کې دې شي په دې اونۍ کې لاړ شي
یاد سب کدار ته وای چې څومره ارتیا لیدل کیږي چې لنور ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړي وکړو یا نور ځانن ژباړي وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت نه یوازې پښتو کې بلکې د ټول ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. کنه ځکه د اره ټولنه د خپل دومره تولید نشي کولای، خصوصا د علم په برخه کې، د ادب په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې، چې هغه ارتیا دې ټوله پوره کړي. کنه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده، موږ دې سره مزل نشو کولای. موږ پر ښه خبره دا ده چې د نورو ژبنو کتابونه راوز غوړم، دا غږ موږ سره چې نړۍ سره یو خدای چې لکه سورج زموږ تیزيږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ راوزغوړو چې تقریبا هغه باندې هغه لیکوالانو شل کال او لس کال او پنځلس کال کار کړی، زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې راوز غوړي. کنه نو دا پنځلس شل کال وخت هغه هلته مصرف کړی دی، دا موږ ته ضرور رسیږي.
نو کوم برخه کې باید ژباړي وشي ستاسو په نظر؟
زه دا یم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده، په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه دا گینه کنه ایکسپایر کی گینه اب دې ته دې کې ناراضی. مثلا شاهکار نه اول موسم شاهکار دی، اصل کال ورسته شاهکاری د دې تر څنګ موږ نه داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کې داسې عمومي کتابونه لیکل شوی. مثلا د روانې په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوی، ټولنیز چلن په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوی، د چاپیال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، یعنی هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغه کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فائده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کیږي نه، او کله تر لږه ایکسپایر کیږي ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کیږي. نو موږ سره دومره وخت دی چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نوم راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې به نه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي، هغه یو ورژن دی، نوی اپډیټ کېږي، دوه سوه مخه، درې سوه مخه، څلور سوه مخه په هغه باندې زیاتېږي. نو که موږ یو کتاب راژباړو کال نه بیا بل نه شو راژباړلی، بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی. که نه
بلې یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوي چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولای شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې، آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او دغه کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم ته د کوي ودی کار زمينه برابر شي وي جوړونکو ته؟
زه په خپل شخصي زده بری درې نیم کال ته ډېر کال کار کوم، په خپل شخصي لګښت باندې لګیم، او د اطلاعات کلتور وزارت نه دومره نه هله شوی مې چې فکر کوم چې دی بيخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دی، او نه په بازار باندې پیږي، او حتی نه د کتاب په اړه پیږي. زه دا ښکارم مې او دا د اوس تاسو د مرکې کې د ښکارې وزارت ته وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونو ملګري نور چې هغوی پنځوس کتاب او دېرش کتاب او شل کتابه ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته دی چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ دپاره تا ته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو دا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو موږ بېخي تېر یو. یو شی دا د جهاني صاحب په وخت کې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړ چې موږ به د ژباړې په اړه سیمینار جوړ کړو، دا به وکړو، د هغوی هغه ویان دغه اعلان وکړو، هغه ما سره به دغه مې دغه دغه اعلان کاتب هم ما سره، خو حتی هغوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي. که نه وویل چې موږ یو ورځنی سیمینار جوړو، د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان و، نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپله د یو سیمینار یو ورځنی سیمینار یو ژمنه نشي پوره کولی، هغه نه موږ دا تمه په هیڅ صورت باندې نشو لرلی چې هغه د موږ تاګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي رامنځته کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و، پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیثه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوه شي چې مقتصد کا ستړای ده نو سلا بلا ستړای نه ده
ادبی سفر دی ته کوسی لندکی شروع چی غزل تراغلو او بیا م غزل ولیک په غزل کې مخبل تجربه وکړه اوس هم من غزل لیکم دکس غزل زما خپل خوخیز اوس چې کوم غزل لیکم ز ډیر کوم لیکم یو خپل شوق باندې ز لیکم یعنی ز چې کوم وخت غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځای لندکی شعر چې و خو خو ځین خبرې وې لندکی شعر کې نه ځای دی او یادا اوس مخ ځایولای نه
مختصد زما چې دی خو تاسو ډیر وخت په لاهور کې وې بیا مو د وخت ناول چاپ سو په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې شعرونه به مون لیکل ناول مو څنګه ولیکه دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا
د ناول خو دا اوس عموما ته یو درد وو چې موږ په زړه کې پاتو او هغه باید ویلی وای کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وای یعنی مقتصد ستړی دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو دا ټول په دې کتاب کې شته دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه سي ده دا له ذهنه وڅنډل سي او یو نوی ځوان پیل سي ځکه چې شپږ کاله تقریبا موږ هلته تیر کړو په دغه وخت کې ما چې کله موږ دا نیت وکړو چې موږ باید بیرته وطن ته ولاړ سو د خلکو ډاډ و چې اوس وطن جوړ ده او هغه سي تريخوالای نست لکه څنګه سي توبي او کوم حالت کې ستللای وي نو ما ویل سي کې دای سي سم وي او د مال ارزو سره سم وي دا هرڅه نو ما هم دا پیل وکړو سي دا کتاب باید ولیکم مازی کې څه ده نو په همدې خاطر ما ویل سي دا باید ثبت سي او راتلونکي نسل ته یو داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي په ګونګار کې سي کوم دا د کتاب نوم ګونګارو دې کې سي کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه درغلی چې هغه له حقیقت یې خوته او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو بلوسته وي او ځینې بې وس ولولي دا بل له کیسې څخه معلوم سي
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلای سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي موضوع یې څه ده
ګونګار سي کوم هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت بلکې نسته پکې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د ښوونځي له لومړۍ ورځې څخه شروع سوی هان تر دې چې کله ما درس پرې خای په هم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر سویم د لاهور څخه بیرته راغلم په دغه منځ کې کوم سفرونه مخ کړی او کوم وجه سی و یعنی تاریخوالی و په هیواد کې شته ستونزې وې د امناب نه وې کله چې زما پلار و پاسو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا عموما داسې کیږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته یو ماشوم یا یو څوک په حال وي دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري مثلا په چا باندې تور لګول کیږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نه شې کولی ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی و دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کیږي دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم و چې د نوي حکومت پورې تړل سوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سی و هغه د خلکو ډاډ او دا هر څه پکې ذکر دي موضوع یې ټول زما په ځوان لیکل سوی سي څنګه کوم راز کوم هیلې وي کوم امیدونه وسی هغه له کوم وجه خاورته وس
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري و هغه باید په کمرات سي هم د سینا ولم ځینې خبرې لري څه فکر کوي دا ګناګار چې دا د څومره په دغه معیارونو چې دیو ناول لري په دې برابر ده
ګونګار خو په خپل زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر 30 کلنۍ پورې ده او دغه سي کوم ناول سي بیا ځینې عموما ډیر پیښې څېړي خو دا بیا خو یوازې په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص ناول معیارم نه د مراد سوی خو دا سیمې کرکړ نکل کړلې دې په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه لدرې څخه چې ویل کیږي
په دې ورستو کې تاسو ویل چې غزل دې په مینه لیکه نو مهرباني وکړئ او غزل مرا وره
غزل خو به در سره شریکم په دوزخو مې داروي ایم داریږي کله د یار په ناړو باندې لوند وجود سوځي کله بدنام عشق بدنام سیمه او بدنام کوڅه
سپیڅلي خلک د ساکه څنګه اوسي کوي د خپل تکتیر په کرنسوي کښت به څه وکړمه دانه دانه شیندلی تخم راټولیږي کله ذهن مې وچ دی عقل خام خامې خبرې کوي د خیال په دښته به مې بیا باران وریږي کله زما او ستا تر منځ اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړی بریا تر تا رسېږي کله
د چا شاعري ډېره لولې
خپله خو اوس عطایي ملا لولم د عطایي ملا سره مې یقیناً ځینې داسې خبرې کوي عطایي ملا چې هغه کوم بل کس کولی نه شي
پرته له ګناهګاره نور دې څه چاپ کړي دي څه دې تیار دي چاپ ته
له ګناهګار وروسته ما خپله یوه شعري ټولګه داسې تر اوسه لا چاپ شوې نه ده د ګناهګارې چغې په نوم ګناهګار ته یعنې نوم ورته نوم ده له هغه وروسته مې وس وس یو هڅه کړې داسې مقالې چاپ کړم ځینې لیکنې دې داسې لنډې کیسې ته ورته هغه په دې کتاب کې راټولوو دې کتاب نوم به وي ته زما خدای او تر دې وروسته مې کوم بل څه لانه دي
مقتصده لا اتلس او نونس او کلونه او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی مکتب دې څنګه کړه
مکتب خو لکه څنګه سم مخ کې ویل سي ځین ستونز به سم مګي مهاجرت تاړ کو هغه وخت مې په هم ټول کې درس پری خو بیا سي اوس کله ل شپه او کله ورست را لم پاغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخسته او اوس په لسم
خره چې سبقونه دې برته پایل کړی دي نظمونه ملي کې یوازې غزل لیکي
نظمونه ملکم غزل مې ملکلی او دارنګ نظمونه مې ملکلی کته سی ول سلنده کې شیرونه مخکې ملنده کې شیرونه ملکلی
او هغه دې څنګه کړ راټول لیکل کا
هغه راټول دې دروسه مې د سنیت نه لیکل سی یا چاپ کوم ای بل چاته تل وستل نه پاره
شه مې ربانی ک کوم نظم لري نظم راوړ
نظم به دروازه یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی لا خوړه نه یې اوس پیغل شوې بس ته په خلاصو وختو مګر زیګه د سر بخون کمیس څنګه د ټول کا سپین کې کړی کا سپین یې کوتي پچی په ټول شپو کې ته مې ته ژاړه وړې وړې ګلې په ستورو ویشه ته شو بینې چې تری دې ځار شم په ګه پرون می ولې دی ولاړې د هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته د ټوپونو وحل ته دې خبرې درته زړه نا زړه يم درد لما او خلکو پټ وساته خلک له پټ خلې خبرې کاږي دا یو کلمو کتابچه در کوم ته دې د ژوند ښه خاطرې ولیکا 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 کیسې ولیکا ژوند مې ته دی او ځواني له ونتو پام کوه پام چې له ونتو ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنگونه لري مې نه شپې لري خوبونه لري زه پر نو سترګو غامونه واخله ته ژوند ملګری دی تاسو
نو ډیر مننه ډیر خاصته نه زمو پام دې برخو کې چې کار کوي په دې کې مطالعه هم کوي پام دې ته ورته آثار هم ګوري لیکنې چې چا کړی دی او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه سې زما خو خېزي دغه د ادبیاتو کتابونه لولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستوي هغه کوم کتاب سې وو کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې لوستای دی خو خپل ما د کیسې لیکلو کومه خاصه نه ده
کور مدان چراغلی زمو بلنه مو مناله مرکب ست په یو غزل پای ته ورسو مهرباني کوم غزل لري روایت
توره دخته سپین لار شپه به یاد وي دا سپیڅلی ګنګار شپه به یاد وي غیګ دی راکړه ته ګمراه ما خام د کسته ترنا زړه ته بیدار شپه به یاد وي هر یو مون مشو قضا په انتظار کې خاص ما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهار شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تند شو په ناړو یاد یې وساته سهار شپه به یاد وي
چستایره